د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي پخوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور دی. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به ولسمشر اشرف غني د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یوه فلای په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په یوه درې ورځني سفر نوي ډیلي ته ورسېد. په دغه سفر کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غني ملګرتیا کوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې ډېر مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یوه لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د افغانستان د شمال ختیځ زون د باغدارۍ او مالدارۍ مسؤلین وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې به د پستې د ونو په کار سره دغه هېواد ته به د وارداتي پستې مخه ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به دوی په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې په 2000 جریب په ځمکه کې د پستې ونې کښېنوي. د نوموړي په وینا د پستې دغه ونې تر راتلونکو دوو کلونو پورې حاصل ورکوي. ملاخیل وایي چې په شمالي ختیځو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وایي که چیرې دې کار ښه نتیجه ورکړه نو د پستې د ونو د کښېنولو پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم نیپال ته ځو. په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 4300 ته رسیدلی. نیپالي چارواکي په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 3000 یادوي، خو د دې هیواد صدر اعظم نن ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر تر 1000 پورې ورسیږي. په همدې حال کې دغو زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو لړۍ هم پیاوړې شوې ده. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کېدای سي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 10000 ته ورسیږي. صدر اعظم سوشیل کویرالا نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم د غولېری پرتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسیدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شېبې دي، خو دی وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 4339 تنو مړینه او د څه باندې 2000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو او سیدون کې د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خپه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي تر خپل ترخاورو او ودانیو لاندې سوي دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغه زلزله د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 4 لکه کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمینه کټمنډو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو کونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځنی ځنډ وروسته د نړیوالو مرستو لړۍ د غیواته پیل سوه. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سوي سختو ورانیو او هم د بودجې کموالي په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړي دي. په پلازمینه کټمنډو کې ډېری ځوانان او د قربانیانو خپلوان د ورانو سوو ودانیو او سیمو په کیندلو سره د خپلو دوستانو لټون ته دوام ورکوي. دوی وایي مرستو ته انتظار تر دغه ډیر ستونزمن دی. یو شمېر د حکومت د مرستو څخه په ناهیلۍ سره خپل لاسونه د اوس لپاره یوازینی ماشینونه بولي چې دغه خاورې لیرې کړي. د نیپال د ګاونډي هند د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنۍ بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته د مرستې لپاره ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت وغواړي. د دې ادارې مشر جنرال او پی سنگ وایي د کټمنډو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیل ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کړ دی او شایي هلته ځای نسی. لاندې کبله دی وایي شایي دا کار څو اونۍ وخت وغوړي. چارواکي د منی چې د دې سطحې نورین سره مقابله د دوی تروسه لوړه خبره ده. دغه وضعیت په لیرې پرتو سیمو کې لا نور هم خراب دی. لوی لارې د مځکې د شویدو له کبله بندې سوي دي او ډېری کلي او ټولنې له اوبو او برېښنا پرته له خپلو شته خوړو او له بهرنیو مرستو پرته ژوند تېروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د خرخابي ماموي هر هغه څوک چې د قران او حديثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی او د چ مسلمانان ټول یو امت هغه په سعودي کې دی او په ایران کې. دا خبره شیخ خالد العامدي الغامدي په یو ذاتی ټي وي چینل کې کړی دا په خصوصي مرکه کې البته کړی. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږو کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پریږدي. د د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بیګنا خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين، نسال الله ان يكف شرهم وان يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوې د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
د قران کم آیت چې لګیدلې دی کو هغه کافر په باره کې لګیدلې دی نو هغه په مسلمان باندې کې نه چسپانیږي. د جهاد آیت په جهاد په ځای کې دی، او د حج هغه د حج په ځای کې دی. هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې بعض آیتونه د ځان لپاره استعمالوي او په ځان پسې چسپانی چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه دی، نو دا خبره بالکل غلطه ده. او د داسې خلکو رد هم موږ کوو او د هغې مذمت هم کوو. د دېنه اسلام بدنامیږي، د دېنه ملک هم بدنامیږي، د دېنه مسلمانانو ته نقصان رسیږي. او چې څوک دغه سان یا سکول روانوي یا جومات ته نقصان رسوي یا مدرسې ته یا عام خلک وجني، نو د دې په وجه باندې کې ملته نقصان رسیږي او اسلام ته نقصان رسیږي.
همداراز چې مقلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي. نو دوی
په وسلوالو باندې خو خپل اثر نه پریوزي، ځکه چې هغوی وسله را پورته کړي ځنه دا هغوی خپل مقصدونه دي. هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبه څه وي. د دین مخکې ډېر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګانې راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دې امام صاحب خبرو نه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي، کدا وایي چې هغوی لکه په حق دي یا داسې څه ناڅه امداد ورته ملاوېدل د دې خلکو نه کېږي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا خبریال ریاض مساخل رپورٹ مو اورید. دوستانو دا دی رپورٹ په فایل کې دا تیر وطن لکبل زما معذرت منئ چې ما رضوان مراد یاد کړ. البته دا د ازادي رادیو دا مشال د سانګي دا یو خبریال رپورٹ چې اسلام آباد ته راستولې و ریاض مساخل. په همدې رپورٹ سره موږ دا خبرونه پای ته رسو. د لوبل میدان پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور خلل یادم باسي
the lobo le maidana
amateurs at blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د سکوهنی فدراسیون وی تر دوه اونۍ پورې به د کابل د 5 زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس ناد محمد پایندختری ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنی د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغه سیالۍ کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهن کې انجنې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنی د یو ملي لوبغاړي په اړه ده. محمد خوشدین نسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنې په ملي ټیم کې لوبې کړې دي تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. محمد خوشدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سکوهنې د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپیژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حمله شوې او همدارنګه د ځینو نورو ورزشي رشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوي او ان تر مرګه رسیدلی دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده او همدارنګه په بل لوبو کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوبه کې بدخشان په 32 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 39 منډې ترسره کړې. په ځواب کې د بغلان ټیم په درشم اور کې د اولو په اړه په سجیدو د هدف پوره کړو د بدخشان ټیم مات کړ. په بل لوب کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته مات ورکړی ده. د بدخشان ټیم په 1500 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 45 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په 11 اور کې د دوو لوب اړو په سجیدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته مات ورکړه. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي. لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. راب شو د پروګرام اصلي مطلب ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ور نه کړي بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغه لوبو وکړي. د فوټبال فدراسیون وایاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کوم ستونزه نه لري. ښاغلی کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورهای ایران، تاجیکستان،
افغانستان. د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلور هیوادو کې د سفر د سانتیا او د هوا د مناسبوالي لامله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو قربتوب په غاړه ولري. د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې به چې افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي